قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بچی شو. ولسمشر اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کیږي. درنو دوستانو، ستړي مشي په روانه خبرونه کې مو دا سر موضوع ده. پر دې سربېره نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د کشمیر د دواړو غاړو خلکو د حقونو درناوی دې وشي. او د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تیلوونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیري مخه نشي نیولی. ښاغلي غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات دې وځنډول شي، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده. ښاغلی غنی وایي طالبان د دې هیواد یوه برخه ده، خو د هیواد د برخلیک ټاکونکي نه دي. انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې مشروع دولت ولري. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي، خو په عین حال کې د ریپورټونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې وو او دغلته یې د طالبانو له استازو سره د خبرو نهم پړاو پیل کړ. دواړو لورو ویلي چې د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي. د خبرو اترو په تیرو اتو پړاوونو کې افغان حکومت حضور نه درلود، خو ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وځنډوي. IOM په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مرستندویه هیوادونو د اګست میاشتې تر نمایي پورې له ایران او پاکستان نه د راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې د پروګرام د بودیجې په سلو کې یوازې شپږ ویش ورکړي. له دې پروګرام سره سویس، ناروی، کاناډا او چک جمهوریت حکومتونه او ځینې نړیوالې ټولنې مالی مرسته کوي. په خوست کې دوو جلا چاودنو یو ملکی وګړی وژلی او یو لس نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې پرون مازیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي ځواکونو یا کمپاین پر قواوو پر شخصي موټرې برید شوی چې یو ملکی وګړی پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران ازادي لړۍ ته وویل دا حمله د ولایتي قواوو پر سرتیرو چې اکثره په خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ کوي شوې ده.
موټر شخصي وو، پرسونل د کمپاین وو. دا نیو موټر په حمله شوی دو او یو ملکی نفر هغه د سید اکبر ورور غفار نوم دا شهید شوی دی.
له دې حملې لږ وروسته د خوست ښار په مرکزي چوک کې حمام مارکیټ ته نږدې یوې بلې بمي چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. د دې بریدونو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلې. د خوست امنیه قمندانۍ ویان حیدر عادل وویل چاودنه په یو دوکان کې شوې او د پیښې ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې دا مهال یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د هومالیا د دې ویشل شوې سیمې دواړو غاړو د خلکو د حقونو درناوی دې وشي. مکرون دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلې سیمې کې له مودی سره وکتل. مکرون وایي پلان لري چې ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندرا مودی ته یې ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترنګلتیا د لا زیاتېدو سبب کیږي. د ایمانوئل مکرون په وینا فرانسه به دې ته متوجه پاتې شي، څو ډاډمنه کړي چې د کشمیر د اوربند د کرښې دواړو غاړو د ولسي خلکو حقونو او ګټو ته درناوی وشي. په کشمیر کې وروسته له هغې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ زیات شو چې په هندي کشمیر کې د هندستان حکومت له دغه ایالت څخه کورواکي واخیسته. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لوی تیلوړونکي کښتۍ چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. کریکوس میتوستاکیس چې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د کتنې لپاره پرون په پاریس کې وو، د څلیرویشت په نوم فرانسوي خبري چینل ته وویل موږ د یونان په بندرونو کې د دې کښتۍ د تم کېدو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادریان دریا چې مخکې د گریس یو په نوم یادېدله د ایران هغه لویه تیر وړونکې بیړۍ ده چې امریکا یې په لټه کې ده. دا بیړۍ د یو سلو دیرش میلیونه ډالرو په ارزښت اومه تیل پکې بار دي. اوسمهال د مدیترانې په سمندرګي کې د حرکت په حال کې ده. همدا کښتۍ سوریه ته د غیر قانوني لارو د تیلو په لیږدولو تورنوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په څلورمه په جبل طارق کې ولجه کړه. برتانوي چارواکو د اګست په نولسمه وروسته لاغې د دې کښتۍ د خوشي کولو امر ورکړ چې سیمه ییزو چارواکو ډاډ ورکړ چې سوریه ته به نه ځي، خو متحده ایالاتو یو ځل بیا د دې کښتۍ د نیولو غوښتنه کړې او وایي چې د ایران له سپاهي پاسداران ډلې سره اړیکې لري. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونو زرو خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. د 1990 کال د اګست په 23مه د بالتیک په دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا کې له 1 میلیون زیات خلک د 615 کیلومتره په اوږدوالي ولیکه کې د یو انساني زنځیر په څیر ودرېدل او د اعتراض غږ یې اوچت کړ. درې واړه هیوادونه هغه مهال د پخواني شوروي له جمهوریتونو څخه وو. میرمن مرکل په یو ویډیوي پیغام کې چې د لاتویا په پلازمینه ریګا کې په پرونیو ځانګړو مراسمو کې خپور شو، دا اعتراض چې د بالتیک د لارې یا د بالتیک د زنځیر په نوم یادیږي په شمالي، منځنۍ او ختیځه اروپا کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په لاره کې یو مهم عاطفي ګام وباله. د لاتویا ولسمشر اګلس لیوتیس په خپله وینا کې ویل چې دا سوله ییزه مظاهره اروپا ته د ده هیواد د بیا ستنېدو لاره وه. دا خبر دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې روانې دي. ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي او د سولې روانې هڅې پر دې انتخاباتو اغیز نه لري. په دې موضوع په ریپورت سربیر اوریږي د ولسمشرۍ انتخاباتو په ټاکنیز کمپاین کې له دولتي امکاناتو د ولسمشرۍ انتخاباتو په ټاکنیزو کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو استفادې د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو او د ولسمشرۍ د نوماندانو جدي اندېښنې راپورته کړې. دا اندېښنې څه دي؟ ریپورت پرې لرو. د کونړ امنیي قمندانۍ ته د داعش 13 وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم شوي دي. دا خبره د کونړ چارواکو کړې ده. له کونړ څخه به زموږ خبریال پرې ریپورت درواوري. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ټاکل شوي چې د فرانسې ولسمشر نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دا موضوع د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څېړو. نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی اونیز پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرونو هم پړاو هم په قطر کې پیل شوی. ښاغلی غنی د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې د ټولو خنډونو د له منځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غني وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکی چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما ده وجب ضروری نیست، حضور ما ده مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما که یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه، توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده لوی جرگه افغانستان برای سه گذاشته.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداریم. حضور قوای بین‌المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه‌های توریستی و شبکه‌های مواد مخدره موضوع دیگر است.
د طالبانو هغه چارواکی چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیټډ پرس آژانس سره خبرې کړي ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
بلخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ټاکنیزو منډو تللو کې له دولتي امکاناتو استفادې د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو او د ولسمشرۍ د نوماندانو جدي اندېښنې راپورته کړي. دوی وایي که حاکم انتخاباتي ټیمونه له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه روانه وساتي، د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به نوې بحرانونه رامنځته کړي. تازه د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هم په دې برخه کې د 22 شکایتونو د ثبت خبره کړې. وایي د ثبت شوو شکایتونو ډیره برخه درې یا څلور پر نفوذه انتخاباتي ټیمونو ته ورګرځي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات راکوي.
د افغانستان راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو ته یو شمېر نمایندان په ټاکنیزو منډو تر ډکه کې دولت ساز او د ثبات او همپالن انتخاباتي ټیمونه په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې تورنوي. دوی ویل دولتي امکانات څخه استفاده د راتلونکو ټاکنو بې پریتوب تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د ولسمشي ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل مطبوعاتي سلاکار عارف کیانی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید ژر تر ژره د دې عمل مخه ونیسي.
استفاده بی رویه و استفاده خیلی ظالمانه از امکانات دولتی در کارزارهای پیش از وقت انتخاباتی از
دی ویل دولتی امکانات څخه په ظالمانه ډول استفاده د تکراری پروژو بیا پرانسته د جمهور رئیس لوري او په دې وروستیو کې د خپلواکۍ ترنامه لاندې د میلیونونو افغانیو حیفومیل هغه څه دي چې مونږ سخت اندېښمن کړی یو.
سیاسي اقتصادي توسعه فرهنګي استفاده شه به بهانه های گوناگون به بهانه استفاده تجلیل از 28 اصد ما دیدیم 400 میلیون افغانی را بیرویه یا حیفومیل کردم.
همداشان در افغانستان در آزاد و عادلانه انتخابات و بنسد تیفا هم پدی برخ که خپل اندیښنه لري. دوی ویل دولتی امکانات و نگه تاخیستن در راتلون که ولسمشیز و ټاکنو روندوالی ته زیان رسولی شي. همداشان په دولتی جلسو که در ټاکنیزو ټیمونو د غړو حضور هم د قانوني سرغړونو په توګه یادېږي. په یو شمېر امنیتي جلسو د فبروري په میاشت کې د مونیخ امنیتي ناسته کې او له هغې وړاندې په سعودي عربستان کې له ښاغلي غني سره د اسلامي هیوادونو د سازمان په یوه غونډه کې او په وروستي اقدام کې د دالمان د ماڼۍ په پرانیست غونډه کې د امرالله صالح او یو شمېر نور غړو ګډون هغه څه دي چې د یو شمېر نوماندانو غبرګونونه یې راپارولي. دوی وایي ښاغلی صالح یو شمېر نور غړي باید د دولت ساس ټیم په توګه په دغه ډول جلسو کې برخه وانخلي. خو د دولت ساس ټیم یوې ویاندې مرجع راحت حافظي ازادي راډیو ته وویل
په هر غونډه کې د دولت ساس ټیم غړي برخه نه اخلي، فقط په هغه ملي مسایلو کې دوی برخه اخلي چې هغه ته اړتیا لیدل کېږي. مثلا د دارالامان ماڼۍ په پرانیست غونډه کې نه یوازې دا چې د دولت ساس ټیم غړو ته دلته بلنه ورکړل شوې وه چې دوی باید حضور ولري، ټولو سیاسي مخالفینو ته، د حکومت منتقدینو ته، هر یو ته په جلا جلا توګه بلنه ورکړل شوې وه چې د غونډه کې برخه اخلي، ولی متاسفانه دا چې هغوی برخه نه اخیستل هغه د دوی کار ده.
په ورته مهال د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې پر ټیم هم نیوکه دا ده چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د سولې علي شولا رئیس کریم خلیلي او د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم حضور په کمپاینی غونډو کې له دولتي موقف امکانات څخه استفاده ګڼل کیږي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې برخه کې لګول شوی تورونه ردوی. په ورته وخت کې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم په دې برخه کې له تیر یوې میاشتې راپه دې خو د وو شکایتونو د ثبت خبره کوي. د دې کمیسیون غړی قاسم الاسی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه وو شکایتونه ثبت شوي چې دیارلس په کابل کې او نورې په نور ولایتونو کې دي، او دغه ثبت شوي شکایتونه هم د دریو څلورو پر نفوسو ټیمونو څخه دي. خاغلی لیاسی دغه انتخاباتي ټیمونو نمونه وانخیستل. پر یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو داسې مهال نیوکې کېږي چې له دې وړاندې هم د افغانستان د حقوق دانانو ټولنې ویلي وو چې د ټاکنیزو ټیمونو د غړو حضور په دولتي جلسو کې غیر قانوني کار دی. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
بلخوا د افغانستان په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکلي معیار نه د رای پاڼو د زیات شمېر چاپېدلو په اړه اندېښنې لري. دوی وایي که دغه پاڼې سمې ونه ساتل شي ممکن ورنه ناوړه استفاده وشي او انتخابات کړکېچ ته ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
له امنیتي او نورو بیلابیلو ننګونو سربیره له ټاکلي حد او معیار نه د زیاتو رای پاڼو چاپېدل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په وړاندې بله ستونزه ګڼل کیږي. په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ویره لري چې په زیات شمېر چاپ شوې دغه راز پاڼې د نامسؤولو کسانو لاسته ونه لویږي چې ورسره به د انتخاباتو شفافیت ته زیان واوړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له دغو پاڼو جدي ساتنه وکړي. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یعنی د فیصدي د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف دی. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل او له ستونزو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چیلنج کوي.
د نړیوال معیار له مخې په انتخاباتو کې باید د ضایعاتو پر ځای د استفادې په هدف رای پاڼې 15% زیاتې چاپ سي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره 12% زیاتې رای پاڼې چاپ سوي چې ټول 14% کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 9.6 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان شرایط او وضعیت له نورې نړۍ سره بشپړ توپیر لري او د زیاتو ضایعاتو په صورت کې د ستونزې نه رامنځته کېدو په هدف دغه اقدام کړی. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د خوندي ساتلو لپاره اړین کارونه سوي او ډاډ ورکوي چې له یادو پاڼو به ناوړه استفاده ونه سي،
چې هیڅوک هم د دې څخه انشاءالله غلط استفاده نشي کولی، ځکه دغه سیستم داسې عیار شوی دی چې له بایومتریک وسایلو نه مونږ استفاده کوو. د بایومتریک وسایلو نه استفاده په ښه توګه د دې باعث کیږي چې د تقلب او درغلۍ مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي. په همدغه باندې انشاءالله مونږ باورمند یو چې له دې څخه بناوړه او غلط استفاده نه کیږي. اما ډیر کم شمېر دغه فیصدي رای پاڼې زیاتې چاپ شوي، دغه هم د دې په خاطر باندې چې په نورمال وضعیت کې مقرر.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د رای پاڼو د چاپ د لګښت او له استعمال نه وروسته په اړه خلکو ته راپور ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره اوس د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي او ټاکل شوی چې د روان کال د میزان په 6 نیټه دغه انتخابات ترسره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم سفی الله ستانکزی ته غوږ دو چې ترې واورو نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو او د سولې پر خبرو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت وژل شوي چې د سولې خبرې چټکې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په اعلامیه کې د دغو سرتیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي دا سرتیری په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. ورسپانه لیکي د دغو دوو سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر سږ کال 400 ته ورسید. په 2013 کال کې 14 کسان او وړم 2018 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 11 ته رسید. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلو زیاتېدل دا ښیي چې امریکایي پوځیان څنګه یو وار بیا په جنگونو کې یرغلیز رول ادا کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4000 تنه یاد شوی، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي دا شمیر راکم شوی. امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره بوختي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان پوځیان چې د جګړې اصلي باروړي هر ورځ لږ تر لږه 40 تنه وژل کیږي. ورسپانه لیکي داسې وخت چې امریکایي ډیپلوماټان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره د سولې یو تړون ته رسیدو هڅه کوي، دواړو خواوو په یو بل بریدونو ته زور ورکړی. وال سټریټ جورنال ورسپانه په قطر کې د امریکا او طالبانو پر تازه نه هم د خبرو یو مقاله لیکلې. د ورسپانه په لیکنه د امریکا او طالبانو خبرې چې هدف یې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي، د چهارشنبه پر ورځ یو حساس پړاو ته داخلي شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چهارشنبه قطر ته رسیدلې او تمه ده هلته له خبرو وروسته کابل ته ولاړ شي. دواړه لوري دا وار ژر یوې هوکړې ته رسیدو هیله لري. وال سټریټ جورنال د خلیلزاد ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي هڅه به وکړو څو پاتې مسایل حل کړو. د امریکا او طالبانو دا دور خبري په امریکا کې له زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر ډانلډ ترامپ او نورو لوړپوړو چارواکو تریوي غونډې وروسته پیل شوه. وال سټریټ جورنال لیکلي د دې غونډې ډیر جزئیات روښانه نشول، خو ولسمشر ترامپ وروسته د سولې خبري کې وبللې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو هیله خوده و چې د سپتمبر تر لومړۍ له طالبانو سره یو تړون وشي. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي چارواکو د امریکا او طالبانو د تړون په مهمو برخو چې موافقه یې ځنډولې هیڅ نه دی ویلي، خو داسې ښکاري چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اختلاف کم شوی دی.
د کونړ امنیه قمندانۍ ته د داعش دیارلس وسلوال د وسلو سره یو ځای تسلیم شوي. دا وسلوال په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې اوس هم د داعش او طالبانو ترمنځ د کونړ په یو شمیر سیمو کې جګړې روانې دي. روح الله انوري پرې تفصیل راکوي.
د کونړ امنیه قمندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل دوی ته تسلیم شوو دیارلسو داعشي یا د اسلامي دولت پورې تړلو وسلوالو د کونړ په شیګل، غازی آباد او د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې فعالیت کولو.
دیارلس نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل ولسوالۍ، غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
قمندان د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دي له جنگ، جګړو او افغان وژنې لاس واخلي، او که بیا هم د پردیو په اشاره په جګړه ټینګار وکړي نو د افغان ځواکونو لخوا به له منځه یوړل شي.
نور غلامي بس کې ریش خپل وطن ته چې خپل تاسو خپل وطن آباد نکو، پردي څوک زمونږ وطن نشي آبادولې. ریش خپل د اسلامي د بیرق لاندې ژوند کې عادي ژوند او خوشحالي او شپې ورځې تیر کړي، بیا چې خپل کړونو ته ادامه ورکړي چې ورته چې هر څوک کې چې پټيږي درپسې راځم. نور لار د نشته، یا به مړ کېږي یا به تسلیمېږي راځي.
د دیارلس کسیزې ډلې قومندان مومین ازادي راډیو ته وویل درې کاله د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کړی،
خو موږ د اخیر انجام د دیو کو د دیو انجام خنو. په افغانستان کې پردي بچي مړ کېدل، مسلمانان مړ کېدل، او دا به زه یو لو بروان او موږ دغه په خاطر راغلو. ان شاء الله دل وروسته موږ تعلیم کوو، افغانستان د بیرغ لاندې بجون کوو. هغه ته موږ دغه درخواست دی شروع را خپل مکورونه بربادوي، ما خپل ځان بربادوي، ما د افغانستان بربادوي، او راشي وروره دولت سره جوړه وکي او د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند تیر کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال به وای چې په یاد ولایت کې په داعش د ژوند او فعالیت ساحه تنګه شوی او په نږدې ورځو کې به ډلې ډلې حکومت ته تسلیم شي.
زه تاسو ته زیری درکوم چې ډیر زر به یو لوی لښکر د داعش موږ ته تسلیم شي او خپل وسلې په مځکه کې دی او دا لړۍ به دوام پیدا کړي.
د اسلامی دولت یا داعش پورې تړلې دغه دیرلس کسیزه وسله واله ډله په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې د کونړ د چپې درې، ماڼوګي، وټپور، څوکۍ او نورګل ولسوالیو په بېلابېلو درو کې د وسله والو طالبانو او داعشیانو ترمنځ حالات ترینګلي دي او څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې هم کړي دي. په یادو نښتو کې د جنګي ډلو ترڅنګ ولس ته هم مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. دا کتنه په داسې حال کې په پام کې ده چې د تهران او لویدیځ اړیکې د تهران د اټومي پروګرام د پراخېدو له کبله سختې ترینګلې شوې. همداراز له دې کتنې یوه ورځ وروسته به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سره مشریزه په پاریس کې جوړه شي چې د امریکا ولسمشر به هم پکې ګډون وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنې چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کوم بل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولي دي، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یوه ورځ وروسته به فرانسه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی وو د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکاندناوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي وو چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د مکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلې شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلېدو وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل به له ایران سره د 2015 کال د موافقې اعتبار هم له منځه یوسي، خو فرانسې او د دې موافقې نورو اروپایي لاسلیک کوونکو یې د اعتبار د دوام غوښتنه کړې. ولسمشر مکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده او په تېره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستوه. د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. مکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اووه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو ده زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلي ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې مکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او ځکه روحانی دای پاریس ته واستو څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسېدو په برخه کې ګډ ټکي شته که نه. ستاسو له پیغامونو
الحمدلله تر کوټه خبره کوم ولر لکه زه کله کې چې د خاص روزګار او د کریډیټ موبایل د الله رب نه ده د تلوري څو پام نه کې دا نو خو له کوټه ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډیټ موبایل د الله رب نه ده په شان کور به ستره ده با یو څه خو په هغه کې څه څه کوي چې دې دې کې دا خام خبره چې خلاص شي وسلام په احترام
مسئول زه عبدالباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه موږ په هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دغه په هلمند کې په ډېرې سیمو ډېر رسالیو او بلو خصوصا ښار کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر کور هر کوڅې کې غلاوې زیات سوي دي او غلاوي کېږي. همدغه مشکلات باید حل شي، ځکه چې هلمندیان له غلاوو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. نو زموږ څخه غلا هیله ده چې زموږ اواز تر پورته راکوي ورسوي. وسلام عبدالباقی حبیبي.
بله زه محمد نبی حق بیان د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل بل خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډېره لوړه ده. لس لکه پنځلس لکه عام د شلو پورې ولورونه دي. دغه ځوانان نهشي کولی چې دغه ولورونه په ښه ډول سره ادا کړي، لکه بېکاري زیاته ده. نو لس لکه روپۍ په لس کال هم نهشي ادا کولی. دوی مجبور وي چې یا کله غلا یې وکړي یا تښتونې وکړي او یا هم د قتل پیښې راوي ته ځي. نو که چیرې دولت پر دغه باندې یو دقیقه تاکړې حد ورته کښېږي چې در درې لکه یا در دوه نیم لکه افغانی بلابد څوک ولور وانهږي، نو یو حد ورته وساکي ډېره به ښهي. او بالخصوص په ټولو د ملایانو څخه مو هم دغه هیله ده چې ملایان په خپلو جماعتونو کښې دغه ویناوې خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کړي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ولسمشرۍ انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې ځنډوي. په خوست کې پرون په دوو جلا چاودنو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یولس نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هندوستان صدراعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د هومالیا د دې ویشل شوي سیمې د دواړو غاړو د خلکو د حقونو درناوی دې وشي. د یونان صدراعظم وایي ایران هغه لویه تیل وړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونو زرو خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې یې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. او په داسې حال کې چې په امازون ځنګلونو کې اور لا هم دوام لري، ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کړې او د فرانسې ولسمشر ویلي دا موضوع دې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د راروانې سرمشدزي په اجنډا کې شامل شي. دوستان اوس هم مخکې له دینه چې دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او نیمه نړۍ درواورو وروستی رپورټ راخلو. طبي معاینات ښیي چې د څوارلس کلن ماشوم محمد علي پښتورګي نه دی ایستل شوي. مخکې له دې نوموړي ادعا کړې وه چې د افغانستان د روزنتون عمومي رئیس یې پښتورګي پلورلی. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
څوارلس کلن محمد علي چې پوه شو پښتورګی شته، له خوښۍ نه په جامو کې نه ځایېده. دا چې د کابل د تهیه مسکن په روزنتون کې اوسیږي، د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي و چې د روزنتون عمومي رئیس د ده یو پښتورګی ایستلی او پلورلی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه. د ازادي راډیو خبریالانو د دغه وزارت له چارواکو وغوښتل چې د محمد علي معایناتو ته زمینه برابره کړي. محمد علي د پنجشنبې په ورځ د ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د کار او ټولنیزو چارو وزارت د پلاوي په مخ کې په شینوزاده خصوصي روغتون کې معاینه شو. د عمومي جراحي او یورولوژي متخصص ډاکټر عارف په الټراساونډ کې معاینه کړه او ویې ویل
د دو پښتورګي مو معاینه کړل او عکسونه مو واخیستل. دواړه پښتورګي شته. د دو پښتورګي د ډبرې د شتون له امله عملیات شوي. د الټراساونډ د نتیجې په اساس چې قضاوت وکړو، دا دی چې دواړه پښتورګي ښه دي.
محمد علي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې کیڼ پښتورګی د مزار شریف په یو روغتون کې ایستل شوی دی. د ادعا کړې وه چې د ده پښتورګی د روزنتون عمومي رئیس احمد فیضان کاکړ پلورلی دی. وس محمد علي وای د روزنتون زینو پخوانی او کارکونکو ورته ویلی و چې د پښتورګي د ایستلو ادعا وکړي.
مسولین پرورشګاه کسای کې بس
د روزنتون مسولینو چې بسونه اعلان تتللی و یو پانه راکړه، زما عکس هم واخیست او راته یو ویل وای چې کاکړ زما پښتورګي پلورلی دي.
خاغلی کاکړ آزادی رادیو ته وویل د روزنتون زینې پخوانی کارکونکي د ده پر ضد توطیه کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی او پیښه به وارزوي. د دغه وزارت مرستیال غلام حیدر جیلانی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوې ډلې خلکو چې پوستونه یې اعلان ته تللي وو دغه وضعیت یې رامنځته او خلک یې اندېښمن کړل. هر سړی کولی شي دغه ماشوم د معاینې لپاره دولتي او یا غیر دولتي روغتونونو ته یوسي په دې شرط چې زیان ور ونه رسیږي.
د محمد علي د پښتورګي د ایستلو خبر په تیزی سره پر رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپور شو چې لامل خلکو پر دولتي چارواکو سخت انتقادونه وکړل. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د واده په مسایلو کې د دې پر ځای چې د نجلۍ نظر واخلي له خپلوانو سره یې مشوره کوي. که چیرې مشوره هم کیږي څه ډول باید وشي، او که د نجلۍ له رضایت پرته د خپلوانو په غوښتنه واده ترسره شي په راتلونکي کې به یې پایلې څه وي؟
د خیش قام د لاسه ما ځان وژنې ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکری اچولی او ځان مې غرغره کوو.
که چیرې مشرانو سره دوی مشوره وکړي دا به ډېر ښه وي.
فال جشن سترګه مې اوس وازه پاتې وه، لاس په خوله مې کاکش ټول د خفګان چې خوشحاله اوسې داسې چېته کې.
په فقه اسلامي کې راځي د جوازوانې جلۍ سره مور او پلار باید مشوره وکړي. دا جلۍ که صراحتاً جوابی ورکړي هم درست دی.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی چې وږما جبرخیلی وړاندې کوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د حقوقي او رواني مسایلو له کارپوهې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
وده د ژوند مهمه مسله ده، او د دواړو لوریو رضایت او خوښه پکې شرط ده. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ د دې په ځای چې د نجونو خوښه وپوښتي ډیر کله د خپلو خپلوانو په مشوره نجونې ودوي. د کورنیو مسایلو مشاوران وایي په مهمو مسایلو کې له مشرانو سره مشوره ښه خبره ده، خو د ژوند د ملګري په انتخاب کې د نجونو رضایت ځکه مهم دی چې ټول ژوند یې ورسره تړل کیږي. خو دلته د نجلۍ هیلې، غوښتنې او خوښه په نظر کې نه نیول کیږي، او د نورو په خوښه د ژوند ملګری ورته ټاکل کیږي. په بلخ ولایت کې د یوه ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي شکریا وایي څو ځله یې په دې خاطر د ځان وژنې هڅه کړې چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو یې غوښتل په جبري توګه یې په خپله خوښه چاته کوژده کړي. هغه وایي که څه هم په ځان وژنې بریالی نه شوه، خو په روح او رواني ډیر بد اغیز پرې ښی دی.
زمونږ کورنۍ کې کاکا مې ډیر مداخله کوي، ماما دا ټول قوم زمونږ کورنۍ کې مداخله کوي، زما ژوند کې مداخله کوي. اته هغه خاصګار چې ما پسې راځي هغې کې مداخله کوي. دی کاکا دی مې وایي ورکه جلی وایي هغه ده بخ پسې ده. د میړه کور کې پرده کېږي، ستا کور کې پرده نه کېږي. که نه زه وړکې یم څو ځلې د پلار د مور د لاسه د خیش قام د لاسه ما ځان وژنې ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکری اچولی او ځان مې غرغره کوو. موافقه پکې نه شوم. یو دفعه مې د مرګ مشر دوا کوشش وکړه چې وخورم.
ځینې کسان په دې فکر چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو ته یې درناوی کړی وي د خپلو لوڼو د ژوند په اړه له دوی سره هم مشوره کوي، او په پریکړو د هغوی نظر مهم بولي. څلوېښت کلنه لیلا وایي د دې او ترور لور ژوند یې هم له همدې ډول برخلیک سره مخ شوی و، خو هغه زیاتوي له کله چې یې واده کړی یوه ورځ یې هم په خوشحالۍ نه ده تېره کړې.
نه پوښتنه کړې وه او نه مې ورته ویل. ما هم غږ نه کولو، بس همسې په زړه مې تېرول.